سوي دي بس ده يا فكر وجهي شيء ده يوقعك دي هذا يواجه برمى بيني نادي ده برضو الدنيا بيني راتلون كذي برهار الإنسان بيني راتلون كذي هذا يوقعك فيش هذا ده غصي إنسان عن جد مثلاً غرزي طول كاروبارونا كي طول شجون لري أو طول دايم ده لبارة يبشر فكرة أو بلان لري هوي خم خايونه يسوق ده سيدير محبوبه ونجديه ده لاسور كردي نو ما ده هم نشأي جزء ده هغو بخاطر بندى هغو يتللي دي دي برضاي كي دوا ورتو كمال دي برضاي كي مثلاً ده هغو يفاتشونو سلام راستا وكم زهام كوشش كومه كي زان ده هغو يفتحلا كي ساب كم غشناشين مانا نمر يا جون نمر كورتو وي
تاندي تانجيخ براونا لا آزادی راديو خاوري
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تګ پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند چې په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه که له ځانه سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکېچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکېچ بل علت او لامل دې لپاره بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او د ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاري ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپله له ځانه سره بې سرنوشتي یا د هغو ډول مسلطونو درلودل چې هغه ډیر بې درېغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسولیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي، یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کېږي. ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پلیکون کې واقع کېږي. دا نو ورسره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کېږي. د شروع کولو پیلولو د کارونو ډارېږي، پای ته رسولو نه ډارېږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولای، ټیمي کار نشي کولای، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولای، د سره باید کار وشي او دای پاتې راځي پکې. متاسفانه دغه او د ته ورته ډېر نور لاملونه چې بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابول او بدلول دی، ناموافقه ژوند دی په لویه کې، او په جزئیاتو کې د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغۍ بدلېدلی شي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد لوړوي چې حتی تر ځان وژنې او ډېرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاده که په پای کې دا راته ووایه چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغسې یو څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې واوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې له دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړل شي، تایید کړل شي، د اطمینان احساس ورکړل شي او د ویرې حس پکې راکم کړل شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې. له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي، تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولی سي دا وګړي چې منځوي شوي دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځي. که دغه ډول یو چاپیریال موږ ولرو موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپیریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې مثلا ټولنیز تایید ټولنیز کار احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي مینه پکې کم وي طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې د رواني اونۍ په اوږدو کې به د کورونا درېیم څپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال مطرح کیږي چې له وړاندې لا ځینې ګواښونه مطرح دي. په دې هیواد کې د اکسیجن او تر خواهی د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې له وړاندې ورسره خلک لاس وګریوان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډېر کارونه یې کړي سو درېیم څپه مهار کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د عامې روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وی اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ویاند ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کولی. زی صاحب خر اغلاس ازادۍ راډیو ته
مننه
کوم. سلام تاسو
خو ګراف ته ګورو مر سره بلې ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مراکزو باندې ناروغانو لوړې دربار هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبتو پېښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنې هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیخی دیری یو مونگ ورنجدی که دون کیو.
نیوکا و چی حقا محال چلا دریم چپا نه و پایل شبه باید دا سکرنی دا امی روخت وزارت کرده و چی محار را منسته کرده و؟
یو مهم و اصلی مسائل نشی دی تخنیکی لازه که چیرت مونگو تا صورت دیر شو دی امی روخت وزارت تو لغا لازم تدابیر چمتوال دی دریم چپی لپاره لازی مخانی ولیو. هغه په دې معنا چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غوندې څپه وه. د درېیمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق وو هغه چمتو شو او هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومات شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیر شکل کوي او بار بار نوي نوي څپې یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي، د همدې عمله د مثبتو پېښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هېوادونو کې مستقیم تاثیر لري زموږ په هېواد باندې. ټول هغه لازم تدابیر د درېیمې څپې د مهار کولو لپاره د عامې روغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق چمتو کړي وو، په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کورونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیز ونه لګوي، یو غوښتنه او اړتیا وه، یوه نیوکه دا ده که موږ د درېیمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلي، ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هېواد کې مخامخ یو؟ تر خواهی د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیاو رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغېز کوي، ولې داسې ونه شول؟
لومړی رب شو هوایی لارو بندیدو پاسه باندې بدرانه وچ کو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هېواد سره نه یوازې د هند هېواد بلکې د هغې هېوادونه او اکثریت هېوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بنني سفرونو کې، یعنې عموماً په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي، د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعد وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کورونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هېوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې تاسو معلومات شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و، متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوې هېواد ته راانتقال کړې وې او هغه یې نصب کړې وې، مګر هغه چې ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیر دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوې افغانستان ته راانتقال شوې، لس دستګاوې چې په لسو ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو په برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنرال روغتون کې د اکسیجن دستګاه هلته فعاله کړه او خوشبختانه چې جنرال روغتون اوس په خپله د اکسیجن د تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت هلته موجود دی. بل راغلو د افغان جاپان روغتون کې به تاسو دې شاهدان اوسېږئ چې په دوه درې ورځو کې به هلته کومه دستګاه چې ډېره غټه دستګاه وه د اکسیجن د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه پاتې هغه په بشپړېدو سره به هلته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هیره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅې شروع کړې چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامې روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیستم تشریح کړی وای. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کېږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښونکي حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همدا ده چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
که تاسو د جلال اتما جمهور رئیس هغه وینا ته ځیر شي، هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو درولی چې مرزونه ټول وتړو، ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک ونه ګرځي. نو دا په دې مبنا په هغسې ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی. هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین د هغوی هدف هغه و. دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه همدغه ده. ډاکټر صاحب، چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عامې روغتیا وزارت آسیب پذیره برخې په نښه کړي دي او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوند اداراتو سره په ګډه چې کومې ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي او تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو، د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسو یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات ترسره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم او دلته تر ډیره پورې بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي، اما بدبختانه د عامې روغتیا وزارت خپله د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپرېږي. فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې وه، نه دا چې یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړو.
مسله چې زی ورم دلته یادونه وکم د دریم نهار لخوانه یو سروي تر سره شوی و چې دا سروي د امریکا وزارت نو تر سره کړي زمونږ اوسه د هواد نه نه وی فیصد وګړي د عامه پوهاوی چې کم یو د امریکا وزارت لخوانه او د مفتان رسنې لخوانه ورکول شوی دی نه نه وی فیصد وګړي په دې پوه شوی دی چې د کرونا ناروغي د مخنیوي لپاره کومې اغیزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي. یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی څېړنه دې ترسره شوې زموږ د ټولنې نه نوي فیصده په دې مسله باندې پوهېږي. که چېرته تاسو اوس هم وګورئ حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ. یعنې د عامپوهوي کچه تر نهه نوي فیصده پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کښې عامپوهوی ترلاسه کړی دی. دی چې دا چې دوی په خپل ژوند کښې نه عملي کوي هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. بل راغلو یوازې موږ په ټول افغانستان کښې د درې زره څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وایي یا روغتیایي پوستې وایي چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود هم لیکنه که یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې بڼې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهېږي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي نو هغه په ټولو ولایتو کښې په څلور دېرش ولایتو کښې په ټولو روغتیایي مراکزو کښې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي او تاسو معلومه شته چې د کرونا په لومړۍ څپه کښې دویمه څپه کښې د مختلفو راډیوګانې نه دی یوازې په ملي ساته کومې راډیوګانې چې دي بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کښې ځینو ولسوالیو کښې فعالیت ترسره کوي هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کښې شوي وو نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد نهه نوي فیصده وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کوم اړینې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کښې عملي کړي او په کرونا اخته نه شي.
وروستۍ پوښتنه اوس لږ تر لږه د دې دپاره چې په ورځني ډول باندې له پنځوسو زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړه نه شي یا همدا شمېره پورته ولاړ نه شي څه باید وشي؟ د ټولنې مسؤلیت، ستاسې مسؤلیت او په ټوله کښې د ګواښ ته راکمولو لپاره
مهم مسله همدا ده چې که چېرته هېوادوال د روغتیا وزارت سره همکاري وکړي، همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کښې عملي کړي، زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوو اونۍ پورې موږ د ګراف هغه لوړې څوک یا پیک ته ورسېږو. که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متیقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو، ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو، یعنې د مثبتو پېښو کموالی به په ټولنه کښې رامنځته شي. چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کښې ډېره ضروري ده او د هم روغتیا او مسؤلیت دا دی لکه څنګه چې موږ خپله ایماني او وجداني او د وظیفه ترسره کړې ده همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کښې به په څلېرشتاته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي، زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو هفتو کورونو ته نه ځي، موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کښې او د هغوی په خدمت کښې به ولاړ یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی ډېره مننه.
سلامت اوسېږئ، خوشحاله اوسئ.
راځه جانانه د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا په سپین غر ته لاړ شو. راځه جانانه د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا په سپین غر ته لاړ شو. راځه جانانه
جانا نشا او خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو ووندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو شیو کرو سیل دمان دیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا جانا نہ یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخو س پکتے کا تو اوکڑو گڈ مزلونا پتار دمینی کروپے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ ہر مان ورت لان شو شیو کرو سیل دمان دیر بیا بس بین غر تو لار شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نو کڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نو کڑو حجرے جمعت کی با دہر یو تن پخت نو کڑو پرستب ہرے